Yat Rak.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکی او ویرونکی پیغمبران راولیګل، او له هغوی سره یې په حق آسمانی کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلق پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونکړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 14مه د 1443 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 3مه او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 6مه نیټه ده. خواږه تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په عراق کې د امریکا په پوځیانو بیا بیا بریدونه او په روان میلادي کال کې د ناخطو زیاتېدل نومیږي. ورپسې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کوو، او په اخیر کې به د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په حق لا ځنګړی پروګرام درته وړاندې شي. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وګورودونکو، اوس په ایران کې د مازیګر 4 بجې دي. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران هیله وکړه چې په قزاقستان کې زر امنیت ټینګ شي. عراق د ایران او د عربستان د خبرو اترو قربتوب کوي. د افغانستان د لغمان ولایت د استخباراتو مشر په ټرافیکي پیښه کې ووژل شو. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. نن د پنجشنبې ورځ د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 6مه او د 1443 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 3مه نیټه ده، چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ګران لور او د امیر مؤمنان او د نړۍ د شیعه مسلمانانو د لومړی امام علی بن ابی طالب علیه السلام د میرمنې حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه د شهادت له کالیز سره سمون خوري. د اسلامي ایران مسلمانو خلکو هر کال د فضیلت د میرمنې د ایفاب او د اسمت د بلګې حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه د شهادت په شپې په جمعتونو، منبرو او مذهبي ځینو کې د ویر مراسم کول. خوراوان کال هم د تیر کال په شان د کورونا ویروس د خپرېدا په وجه د متم د سوري د انټرنیټ لارې ترسره شوې. حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه د بعثت د 5م کال د جمادی الثانی د میاشتې په 5مه نیټه په مکه مکرمه کې وزېږېده. دغه ستره میرمنه له ماشومتوبه د خپل پلار پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تر لارښوونو لاندې له لوړو الهي معارفو سره آشنا شوه. حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه له 3 کاله ژوند وروسته د هغه وخت د واکمنانو د ډیرو ظلمونو او د خپل پلار حضرت محمد د وفا د غم په وجه د یوه روایت پر اساس د 12 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 14مه یا د جمادی الثانی د میاشتې په 3مه نیټه شهید کړای شوه. د ایران د راډیو او ټلویزیون اداره صدا او سیما د حضرت فاطمه زهرا د شهادت د کالیزې د رسېدا په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو او ازادي غوړو په تیره بیا تاسو ګرانو اوریدونکو ته تسلیت وایي. د قاسم سلیمانی تر ټولو ستره بریا د داعش او ترهګرو نه بودول وو. هیڅ نه خبري اژانس راپور کړی د اسلامي ویښتیا د نړیوالې ټولنې مشر علي اکبر ولایتي د مقاومت د ملاتړو د نړیوالې ټولنې له رئیس پلاوي او مشر سره په کتنې کې ټینګار وکړ. د ډګر جنرال قاسم سلیمانی تر ټولو ستره بریا د داعش او د ترهګرو ډلو له منځه وړل وو. د اسلامي ویختیا د نړیوال ټولنې مشر علي اکبر ولایتي د مقاومت د ملاتړو د نړیوال ټولنې له مشر یحیی غدیر سره کتنه وکړه او دواړو لرو د سیمایزو مسایلو له اسلامي ویختیا ته دړوند موضوعګانو او د هغه بلګې په حکله چې ډګر جنرال قاسم سلیماني له نړیوال استکبار او صهیونیست رژیم سره د مقابلې لپاره د مسلمانانو د پیوستون او د اتحاد په ارتباط وړاندې کړي وه بس او د نظر تبادله وکړه. ولایتی په دغه کتنه کې ویل اسلامي ایران تل د ظلم او د بې عدالتۍ په مقابل کې په ادارې او مقاومت کړی دی. د مقاومت د ملاتړو د نړیوالې ټولنې مشر یحیی غدیر هم په دغه کتنه کې په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژیک اغېزشندونکي او د ټاکونکي رول قدراونه وکړه او زیاته کړه ټوله دنیا د ایران د اسلامي جمهوریت په هدفونو ایمان لري ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت له صهیونیست امپریالیزم ترهګرۍ او له ظلم سره د مبارزې پرته بل هدف نه لري. شهید قاسم سلیمانی په دنیا کې د ټولو مسلمانانو د اتحاد او د پیوستون لپاره یوه بیلګه ده. ایران په قزاقستان کې د رامغ د ټینګېدا هیله وکړه. زمون خبریال راپور کړی د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده هیله وکړه چې زر تر زره قزاقستان ته رامغ ترستون شي. هغه نن د قزاقستان د جمهوریت د وروستیو بدلونونو ته په غبرګون کې وویل د دوست د ورور د ګاونډي هیواد قزاقستان پوی خلک او حکومت کولی شي د خارجي لاسوهنې پرته او د خپلو ملي ګټو پر اساس د خبرتارو له لارې او په سوله ییز ډول خپل مشکلات او اختلافات حل کړي. خطیب زاده په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د قزاقستان ثبات او امنیت د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره اهمیت لري وویل د خارجي عواملو د ناوړه استفادې زمینه باید برابره نشي. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده په دې خبرې سره چې تهران په قزاقستان کې روان بدلونونه په دقت سره څاري هیله وکړه زر تر زره دغه هیواد ته رامخ ترستون شي. په قزاقستان کې د اعتراضونو د پیلېدا په درېیمه ورځ په سلګونو اعتراض کوونکي او پولیس ځواکونه د دغه هیواد تر ټولو ستر ښار الماتی اصلي میدان ته ورغلي وو او له یو بل سره ښکېل شوي وو. یعنی کتونکو ویل د قزاقستان د تر ټولو ستر الماتی اصلي میدان کې نن سهار اعتراض کوونکو ته د امنیتي ځواکونو په نږدېګدا سره د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. په قزاقستان کې د سونګو د بیل لوړېدا وروسته د ولسي اعتراضونو په پیلې داس را په شخړو کې پرون او بل پرون اته پولیس او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي خو د مظاهراتچیانو د وژل کېدا په هکله دقیق راپور نشته. ویل کېږي په سلګونو پولیس او امنیتي ځواکونه ژوبل شوي هم دي. دغه راز همدا اوس را رسېدلی خبر وایي چې د قزاقستان خلکو نن د پرله پسې پنځمې ورځې لپاره په بېلابېلو ښارونو کې د سونګو او د تیلو د بیو په زیاتېدا باندې اعتراضونو کې مظاهرې وکړې. د قزاقستان حکومت له روسیې د مرستې غوښتنه کړې ده. زمون خبریال راپور کړی د روسیې په مشرۍ وی سیمایزې پوځي ټلولې د قزاقستان د ولسمشر له غوښتنې وروسته د هیواد ته د سوله ساتو ځواکونو په استلو هوکړه کړې ده. د ټلولې مشر تبا ویلي دي د قزاقستان د ټیکاو لپاره یې د ځواکونو دغه ګمارنه لنډمهاله وي چې مظاهراتچیانو یې په پلازمینه کې پرون د هوایي ډګر په ګډون ډېرې حکومتي ودانۍ لاندې کړې وې. مظاهرې د سونګو توکو د بیې د لوړېدا پر ضد پیل شوې خو د قزاقستان ولسمشر مظاهراتچیان له هیواده بهر وزل شوي ترهګر بللي. د لغمان ولایت د طالبانو د استخباراتو رئیس په یوه ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان بختر حکومتي خبري اژانس د لغمان د ولی صلاح الدین زاهد لکول ویلي دي چې تیره شپه د لغمان ولایت د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوی الفت هاشمی په یاد ولایت کې چیکارا سیمه نه د خودل شوی په یوه ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. 15 ساتون کې ټاپیان شوی هم دی. د ننګرهار په تودو سیمو کې د ښوونځیو څلور نیم میاشتې ازموینې پیل شوې. زمون خبر یاد راپور کړی دا ازموینې په داسې حال کې پیل شوې دي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته او د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ننګرهار د پوهنې رئیس چارواکي وایي ازموینې به 15 ورځې دوام کړي او هیچا ته به په ازموینو کې د لاسوهنې او حق خوړنې اجازه ورنکړل شي. په افغانستان کې د ژمي په موسم او سړې هوا کې ولې او څنګه خلک خپله روغتیا له لاسه ورکوي؟ زمون خبریال راپور کړی ژمی هغه موسم دی چې ځمکه په واورو تک سپینه شوي او یخنۍ تر نورو فصلونو ډیره وي خو ډیری خلک بیا واورې ته خوشحاله وي. عراق به د ایران او عربستان د خبر اترو قربه وی زمون خبریال راپور کړی. په عراق کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر ایرج مسجدی ویل بغداد به زرد سعودي عربستان او د ایران ترمنځ د خبر اترو د پنځم پړاو قربه وی. هغه د لبنان له الاهاد ټلویزیون سره په مراکه کې ویل عراق تر اوسه د ایران او د عربستان ترمنځ د خبر اترو د څلورو پړاوونو قربه وو او زر به د پنځم پړاو قربه هم وی. په عراق کې د ایران سفیر ایرج مسجدی د سعودي عربستان او د ایران سترو ظرفیتونو پوټینشیلونو ته په اشارې سره وویل د سیمې هیوادونه کولی شي خپل منځني مشکلات د امریکا له دیکتو څخه لرې حل کړي. چین د اټومي خبر اترو د دوام او د بندیزونو د ختمېدا غوښتنه وکړه. زمون خبریال راپور کړی چین د ایران پر ضد د امریکا د بایکاټونو د لغوه کولو د خبر اترو په اتم پړاو کې نوي پرمختګ ته د رسېدا لپاره د ګډې هڅې او د اختلافاتو د سم مدیریت غوښتنه وکړه. د چین د باندنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لی جیان وویل پیکینګ له واشنګټن څخه غواړي په اټومي موافقې کې د ګرام عنصر په توګه په ایران باندې د زیات دباو په حکله په خپل غلط سیاست کې امریکا بیا کتنه وکړي. هغه ډګینه کړه ډیره روښانه ده چې له حقوقي او اخلاقي نظره د ایران پر ضد د امریکا ټول بندیزونه باید لغوه شي. د وینا په خبرو کې چین لوړ رتبه استازي وانګ وان هم ویلي دي لورو موافقه وکړه د بایکاټونو د لغوه کولو په تمرکز سره د خبر اترو پړاو بیا د دوام لري او دغه اجماع به د خبر اترو د دغه پړاو لپاره محکم استنوي. د عراق کې وی ډلې د امریکا په اډې د برید مسؤلیت منلې. فارس خبری اژانس راپور ورکړی په عین الاسد هوایي اډې کې د امریکا د عسکرو د اوسېدو په ځای د راکټي برید په حکله د عراق د سرچینو له راپوره څو ساعته وروسته د عراق یوې ډلې په رسمي ډول د دغه حملې مسؤلیت پر غاړه واخیسته. د عراق قاسم جابرین ډلې په یوې بیانیې کې په رسمي ډول د عراق په لویدیځ کې په عین الاسد هوایي اډې باندې د حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د عراق سرچینو پرون ویل په عین الاسد اډې کې د امریکا د عسکرو په هستوګنځای د امریکا د پوځ په دوو نورو کاروانونو باندې په پنځو راکټونو سره بریدونه شوي دي. د دغه راپور له خپرېدا وروسته څو ساعته وروسته د قاسم جابرین ډلې په یوې بیانیې کې وویل د دوی مجاهدان وتوانېدل د عراق په لویدیځ کې د امریکا د شرارت په اډې عین الاسد باندې په یو شمېر راکټونو سره برید وکړي او راکټونه په دقیق ډول په هدف لګېدلي هم دي. سعودي عربستان په یمن باندې بریدونو ته دوام ورکړی. المسیرا ټلویزیون راپور ورکړ د سعودي عربستان جنگي الوتکو په تیرو څو ساعتونو کې څلور او ځله په یمن بمباریانې کړي دي. د سعودي عربستان د اطلاع جنگي الوتکو په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ څلوېښت ځله د یمن په شیبوا ولایت کې واقع په اسیلان او بیهان ولسوالیو بمباری کړي. دا راپور زیاتوي د سعودي عربستان د اطلاع جنگي الوتکو د غرا د مریب ولایت په الوادی الجوبا او سروا ولسوالۍ اووه ځله او په نجران سیمې هم یو ځل بمباری کړي دي. سوری له کیمیایي وسلو ناوړه استفاده وغندله. زمون خبریال راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د سوری دایمي استازي بسام سوا یو ځل بیا په هر شرایطو کې د هر کس لخوا په هر وخت او هر ځای کې له کیمیایي وسلو استفاده په کلکه وغندله. هغه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ سوری هیڅکله له هغو سترو چیلنجونو سره سره چې د سوری پوځ او د دوی متحدان د ترهګرو ډلو او د دوی د ملګرو هیوادونو د جنایتونو په علت ورسره مخامخ دي هیڅکله له دغو ممنوع وسلو او د هرجنو موادو استفاده نه ده کړې او دښمن به تر نابودیه پورې په فلسطین کې قراری ونه ویني. زمون خبریال وایي د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ د سیاسي دفتر غړي والید الکاتی د مقاومت چورلیز د فلسطین د مقاومت د ډار سرچینه وبلله او زیاته کړه صهیونیست رژیم به هیڅکله په نیواکي ټاټوبې کې آرامښت ونه ویني. خبرونه ختم شول. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو اوس به سیاسی تبصره درته وړاندې کوو چې په عراق کې د امریکا په پوځیانو بیا بیا بریدونه او پر روان میلادي کال کې د نخطو زیاتېدل نومیږي. د نوي میلادي کال په پیلې دا سره په عراق کې د امریکا په عسکرو باندې بیا بیا حملې شوې دي. په تېرو ورځو کې د عراق ډلو د هیواد په لویدیځ کې په عین الاسد اډې برید وکړ. وړم شپه په عین الاسد اډې باندې پنځه توغندي وویشتل شول او دغه چاره سبب شوه چې په دغه اډې کې د امریکا د عسکرو د توغندي ضد سی رام سیستم فعال شي. له دغه توغندوي حملې وروسته په عین الاسد اډې باندې د بې پیلوټ الوتکې برید هم وشو. د عراق په مرکز کې په بابل ولایت کې د امریکا په یو بل کاروان او د عراق په جنوب کې په سماما ور سیمه کې د امریکا په یو بل کاروان باندې هم بریدونه شوي دي. د قاسم جبرین په نوم ډلې په یوې بیانیه کې په رسمي ډول د دغو بریدونو مسؤلیتونه پر غاړه اخیستي. دغه بریدونه له هر څه زیات د عراق د ملت او د حکومت ترمنځ د درز بیانونکي دي. د عراق زیات خان له خپل هیواده د امریکا د پوځیانو په کامل ډول د وتلو غوښتنه کوي، ځکه چې باوري دي د واشنگټن د پوځیانو شتون نه یوازې د عراق د امنیت لپاره ګټه نه ده لرلې، بلکې د دغه هیواد د واکمنۍ او د خپلواکۍ د خلافورزۍ سبب شوی هم دی چې بلګای د عراق د حشد الشعبي د ولسي ځواک د نایب رئیس ابو مهدی المهندس ټیرور او د امریکا د حکومت لخوا د عراق په داخل کې د مقاومت د لسګونو ځواکونو شهیدول دي. هغه څه چې د عراق حکومت د هیواد خلکو په حق غوښتنې ته په غبرګون کې ترسره کړل، له جنګي څخه د سلکارانو ماهیت ته د امریکا د پوځیانو د ماهیت بدلول دي. د عراق او د امریکا د حکومتونو د تیر میلادي کال د جولای د میاشتې د موافقې پر اساس ټاکل شوي وه چې د امریکا ځواکونه د تیر میلادي کال په پای کې د عراق له خاورې ووځي او د واشنگټن یو شمیر سلکار ځواکونه د عراق عسکرو ته د روزنې د ورکولو لپاره په دغه هیواد کې پاتې شي. که څه هم د لومړي وزیر مصطفی الکاظمي په شمول د عراق چارواکو د تیر میلادي کال په پای کې د امریکا د جنگي عسکرو وتل اعلان کړل، خو ډیری راپورونه وایي چې د امریکا 2400 پوځیان د سلکارانو په چوکاټ کې په عراق کې پاتې شوي دي. د 2018 میلادي کال ختمې د مخکې په عراق کې د امریکا د پوځیانو د شمیر په حق له دقیق معلومات نشته، خو د عراق د امنیتي چارو کارپیژان طارق الربیع ویلي و د امریکا د هغو عسکرو شمیر چې په نامعلوم اډو کې دیره دی 15,000 تنه دی. په دې بڼه کې اوس هم په عراق کې د امریکا نیمایي عسکر شته. دغه موضوع د عراق د حکومت او د خلکو ترمنځ د درس په مهم عامل بدله شوې ده. بله موضوع دا ده چې د عراق مقامو ډلو په ځلونو په رسمي ډول ویلي دي په خپل هیواد کې د امریکا د عسکرو د شتون په بڼه کې دوی خپل حق ګڼي چې له تیرېګرو او نیوګرو سره مقابله وکړي. پر دې اساس د امریکا په پوځیانو بیا بیا بریدونه د هغه خبرداري اجرایي کول دي چې له دې مخکې د عراق مقامو ډلو ورکړي وو. دغه بریدونه د دې ښودنه کوي چې په نوي میلادي کال کې به د امریکا له پوځیانو سره د عراق د ډلو ټکر او د خطې دوام لري او حتی له مخکې څخه زیاتې هم کیدلی شي. په حقیقت کې دا بریدونه د امریکا او د عراق د حکومتونو لخوا د پارلمان د 2006 میلادي کال د جنوري د میاشتې د 15 نیټې د مصاحبې په نیمګړي ډول د اجرا پایله ده. د دغه مصاحبې پر اساس ټول خارجي پوځیان بیا له عراق څخه ووځي او د سلکارانو په چوکاټ کې دغو پوځیانو د پاتې کېدو لپاره اجازه ورنکړل شي. اخیری خبره دا که څه هم د عراق په لویدیز مرکز او جنوب کې د امریکا په پوځیانو بریدونه شوي، خو د بریدونو زیاته مرکز د عراق په لویدیز کې د عین الاسد اډه ده، ځکه چې داسې ښکاري له دې سره سره چې ویل کېږي د دغه اډې مسؤلیت د عراق پوځیانو ته وروسپارل شو، خو د امریکا اکثره پوځیان په همدغه عین الاسد اډې کې دیره دي او هم ته هستوګن دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرنې پښتو خبرونه اورئ.
افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې گران اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره زال یس خرابې دي د خپل گران ملګری سره
صادق حسین
استاسو درنه حضور ته حاضر سیوی چې په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. نو زموږ سره ملاقات سي.
عزتمن اوریدونکو لومړی به لنډ خبرونه درته وړاندې کړو. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر، د طالبانو په سیاستونو باندې په افغانستان کې د نیوکو زیاتېدل، د پاکستان د لومړي وزیر وینا او د طالبانو غبرګون، د عمومي اپیل لپاره د طالبانو د مشر ملا حیبۃ الله سپارښتنې، د امریکا له لورې د افغانستان د پیسو د کنګل کې دا په وړاندې د خلکو مظاهرې، په افغانستان کې د لوږې په هکله خبرداری، د طالبانو له جګپړو چارواکو سره د متحده عرب اماراتو استازو لیدکته، د طالبانو له حکومت څخه د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر توند نیوکی، د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقوقو په درناوي د طالبانو ټینګار، پاکستان سره تر شخړو وروسته ګډو سرحدونو ته د طالبانو د لوی درستی سفر، افغانستان سره د مرستو په نه سیاسي کې دا باندې د چین ټینګار، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د هند د شارډ زپیرا زاریدل، او په افغانستان کې د اسلامي وحدت د کانفرنس ترسره کېدل په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان له مهمو پیښو څخه بلل کیږي.
د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر د طالبان د حکومت مفکوره افراطي او د پاکستان لپاره ګواښ وباله. د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر فواد چودری د ښځو په برابر د طالبان د وروستي پریکړې په اړه وویل، د طالبان د پسپاتې مفکورې پاکستان ته خطره رامنځته کوي. چودری په اسلام آباد کې په یوه ناسته کې وویل، د پاکستان په ګاون کې د طالبان د افراطي رژیم په واکمنېدو سره د دې ډلې مفکورې په تېره بیا د ښځو په برابر د پاکستان لپاره هم خطر رامنځته کولی سي. د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر زیاته کړه، دا چې د طالبانو له نظره میرمنې یوازې سفر نسی کولی او ښوونځی او پوهنتون ته نسی تلای، یو پس پاتې مفکوره ده چې پایلې یوازې په افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو په سیاستونو او اقداماتو باندې د پاکستان د اطلاع رسونې د وزیر نیوکې د طالبانو په وړاندې د پاکستاني چارواکو په دریځ نیونو کې مخینه نه ده درلودلې. د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر په داسې حوالاتو کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم افراطي بللی دی چې په افغانستان کې د مخکني حکومت له ړنګېدو او د وروستیو پیښو یوازنی ګټونکی پاکستان بلل کیږي، او په تېرو میاشتو کې هم دغه هیواد د طالبانو له حکومت څخه د نړیوال ملاتړ په جلبولو کې تر ټولو زیات هلې ځلې کړې دي. د پاکستان له لوري د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له ناستې او د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې څخه کوربتوب له طالبان څخه د سیاسي ملاتړ په مخه ترسره شوي دي.
خوږو اوریدونکو، په وروستیو میاشتو کې د پاکستان جګپوړي چارواکو من جمله د هیواد لومړي وزیر عمران خان په ځانونو د امریکا څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشي کولو او د طالبانو په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان اصلي هدف دا ده چې د مختلفو لارو چارو په کارولو سره د سیمې او د دنیا هیوادونه د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندلو او له افغانستان سره مرستو ته وهڅوي. پاکستانی چارواکي ځینې وختونه په افغانستان کې د انساني ناورین لکه د لوږې او د هیواد د اقتصادي مشکلات او د بحران په هکله د خبرداري ورکولو، او ځینې وخت بیا د نورو هیوادونو لپاره د افغانستان د کړکیچ تن حالاتو د ګواښ په بلرو سره کوشش کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې په چلند کې بدلون راولي. له طالبانو څخه په ملاتړ کې د پاکستان د زیاتو هلو ځلو سره سره د پاکستان د اطلاع رسونې د وزیر وینا وښودله چې پاکستان نشي کولی په افغانستان کې د بشري حقوقو پر ضد حقیقتونو باندې سترګې پټې کړي. که څه هم پاکستان په خپله لویه کچه ستراتیژي کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په دوامداره کېدا تنقید کوي، خو له دې څخه هم بې خبره چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې د محدودیتونو پر وستلو او په ټولنې باندې د غیر متعارف پابندیو په لګیدا سره بې ثباتۍ رامنځته کیږي چې کېدای شي د هیواد له سرحدونو بهر ته سرایت وکړي. د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر ښه پوهیږي چې که په افغانستان کې د طالبانو له لورې په ښځو باندې اعلان شوي پابندۍ په یوه عمومي چلند بدله شي، نو افراطي ډلې په پاکستان کې به هم د ورته قوانینو د پلي کېدا غوښتونکي شي، چې دا به د هیواد لپاره یوه لویه خطره رامنځته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو په موخه د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو ځینو چارواکو، من جمله د طالبان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د بېلابېلو مسلو په هکله د سلام مشورو په موخه اسلام آباد ته تللی وه. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت اړیکې له پاکستان سره د سرحدي حصار جوړونو په سر لانجمنې سوي دي. سره له دې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد اعلان وکړ چې دغه مسلې په هکله یې ستونزې له طالبان سره حل سوي او د ډیورنډ پر کرښه باندې به حصار په مشترکه توګه جوړ سي، خو د طالبانو چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدونو باندې د حصار جوړونې په هکله پاکستان سره هیڅ ډول موافقه نه ده ترسره سوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي حصار د موضوع په هاخوا د پاکستان د اطلاع رسونې د وزیر ویناوي چې طالبان یې یو وروسته پاتې او افراطي ډله بللې وه، د دواړو هیوادونو د اړیکو د لانجمنې کېدو سبب ګرځېدلی دی. د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر فواد چودري له نیوکو په ډک ادبیاتو سره ویلي د پاکستان تر څنګ د طالبان د افراطي ډلې په واکمنېدو سره د دغه ډلې د مفکورې ناوړه سرات په تېره بیا د ښځو په وړاندې د پاکستان لپاره هم خطره رامنځته کولی سي. د چودري دغه سخت دریځ تر هغه وروسته ونیوه چې ځینو افغان رسنیو په دغه هیواد کې له محرم نه پرته د ښځو په سفر باندې د طالبان د حکومت د بندیز خبر ورکړ. په داسې یو شرایطو کې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دي تر څو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته سوي شخړې هوارې کړي. د طالبانو حکومت ښه پوهیږي چې که د پاکستان سره یې لانجې دوام وکړي، ممکن دی پاکستان د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او له افغانستان سره همکاری ختم کړي، چې په دې سره به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره حالات نور هم سخت سي.
خواږو اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان یوازینی هیواد دی چې له دې ډلې څخه د سیمې او د دنیا په کچه ملاتړ کړی دی او په ځانونو یې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندي او د مرستو په دوام سره په دغه هیواد کې د انساني ناورین له رامنځته کېدا مخنیوی وکړي. د طالبانو حکومت خپل د واکمنۍ په دوام موندنې او پاتې کېدا کې د پاکستان د اهمیت په درکولو سره ښه پوهیږي چې د شخړو د دوام په صورت کې به پاکستان له دې ډلې سره خپله همکاري محدوده کړي، چې په دې سره به د په افغانستان کې د طالبانو د حکومتولۍ لپاره حالات نور هم پسې ترنګلی شي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدا وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې په نړیوال او سیمه ییزو ډګرونو کې له دې ډلې څخه چې تر ټولو زیات ملاتړ کړی دی او په ځلونو یې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې او افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د یادو مسالو په درکولو سره خپل یو پلاوی پاکستان ته استولی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې په سوله ییزې فضا کې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. البته د طالبانو ځینې سیاستونه چې د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر نیوکې ورباندې کړي وي د مذاکراتو او خبرو اترو له لارې نشي هوارېدلی، ځکه چې د طالبانو له لورې په ځینو پرګنیو په تېره بیا په میرمنو باندې لګیدلي محدودیتونه د طالبانو د مفکورې اساس جوړوي. نشونې ښکاري چې طالبان په داسې مسایلو کې له سره کتنه وکړي.
د تیر وینځو میاشو را په دې خوا چې طالبان د افغانستان واکمنی په لاس کې نیولې، ولسی اعتراضات زیات سوي دي. تر ټولو په ورستي اعتراضاتو کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو شمېر مېرمنې سړکونو ته په راوتلو سره پر روانو حالاتو نیوکې وکړې او د خپلو حقوقو د خوندیتوب غوښتونکي سول. د سمنګان د ولایت د روغتیا چارو کارکوونکي او یو شمېر ډاکټران د طالبان له لورې د تنخواګانو په نور کولو مظاهرې وکړې او په دې هکله د طالبان د چکپورو چارواکو د رسېدګۍ غوښتونکي سول. د بلې خوا څخه بیا ځینو رسنیو په کابل کې د میرمنو له حقوقو څخه د ملاتړو په لاریون باندې د طالبانو د ډزو خبرونه خپاره کړي دي. په افغانستان باندې د طالبان تر واکمنۍ دا وروسته په ځلونو په مختلفو ښارونو کې د میرمنو، قومیتونو او لشکیو د حقوقو د نقضونې د عمله مظاهرې ترسره سوي دي. اوس د مختلفو پرګنو اعتراضات په تېر بیا د ښځو د ټولنې غوښتنې، د روغتیايي چارو د کارکوونکو او د دولتي مامورینو د تنخواګانو نه ورکړه هغه ننګونې دي چې په راتلونکي کې پراخېدای سي او د طالبان حکومت له داخلي اعتراضاتو سره مخامخولی سي. تر ټولو زیات اعتراضات په افغانستان کې د میرمنو پورې اړوند دي چې د رسنیو په وینا ورځ تر بلې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخېږي. له هغه نه وروسته چې طالبانو د میرمنو او د نجونو په زده کړې محدودیتونه ولګول، له محرم څخه پرته د ښځو په سفر هم پابندۍ لګولې دي. دغو مسایلو ته په کتو سره د افغانستان د ښځو ټولنه دا اندېښنه لري چې د وخت په تېرېدو سره به طالبان په دوی باندې لا زیات محدودیتونه ولګوي. په دې خاطر د میرمنو په سفر باندې د محدودیتونو تر لګېدلو وروسته ښځې مظاهرې وکړې او د طالبان له حکومت څخه د محدودیتونو د لرې کېدو او په نړیواله کچه کې د میرمنو د حقوقو د رعایتولو غوښتونکې شوې. د دولتي مامورینو او د روغتیايي چارو د کارکوونکو په تنخواګانو کې د څو میاشتنۍ ځنډ د عمله مظاهرې وښودلې چې طالبان د افغانستان د چارو د ادارې کولو وړتیا نه لري. داسې یو احتمال مطرح دی چې که طالبان د خپلو اتحادګانو په پوټه د خلکو حقوق په تېره بیا د میرمنو ټولنیز حقوق په رسمیت نه وپیژني، د کورني اعتراضاتو په هاخوا د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سي. په تېره بیا چې په اوسنیو حالاتو کې نړیوالې ټولنې د افغانستان له دننې څخه د ښځو، د قومیتونو او د لږکیو په حقوقو د طالبانو د تېروتنو په هکله راپورونه ترلاسه کوي، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندلو ته به تیار نه سي. د طالبانو دولت مجبوره دی چې د خلکو حقوقو، د میرمنو حقوقو، د جمهوریت اصل او ډیموکراسۍ ته په احترام سره هم په افغانستان کې دننه د ولسونو اعتماد جلب کړي او هم نړیوال دی وهڅوي چې د دغه ډلې حکومت په رسمیت وپیژني او افغانستان سره د مرستو لپاره تیار سي او د دې هیواد کنګل سوي شتمني خوشې کړي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسېدل. تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
ډیر عزتمن اوریدونکو، دا و افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام. هیله ده چې د تاسو د معلوماتو د زیاتېدا سبب شوی وي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ سایټ ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوګور دن کو اس نوبته چې د حضرت بیبی فاطمه تو زهرا سلام علیه په حق لایو ځنګړې پروګرام در توڑان دی کو. هله دا چې د اوریدو فرصت هم ولره.
د جنت د سرداری د شهادت کلیزا
گرانو او محترم دوستانو، دا رسول مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گران لور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا شہادت دا تلین پشپو رزو کیو، تاسو ته په دغه لوی غم د تعزیت په وړاندې کولو سره د هغه قدرمنې بی بی د لوړو اخلاقي او معنوي ځانګړتیاو په هکله یوې وینا سره زه زیب شاهین
او زه فاطمې
ستاسو په خدمت کې حاضر شوي وو. هیله ده چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
د مدینه په سینه لا د حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د وصال داغ تازه وو. د خدای د رسول او د عالمانو د رحمت خالی ځای د مدینه آسمان او ځمکه جوړوله. هر یو صحابي د خپل ایمان او اخلاص مطابق د رسول الله مبارک د نشتوالي احساس کوه او سوازیده. خو تر ټولو لوی ماتم د رسول الله مبارک د ګران لور بی بی فاطمه زهرا په کور کې جوړو. بی بی زهرا چې پیغمبر ورته همیشه د پلار مور او د خپل زړه ټوټه ویلی وو، هغه زهرا چې له وړوکوالي به یې د پیغمبر په سر د مینې لاس راکشه او د فخر موجودات له سره به یې د جاهلی زمانې غورځولې خزلې پاکولې. هغه زهرا چې کله به پیغمبر د جنت بوی یادولو نو هغه به یې بویوله. نن په لوی غم اخته شوې وه، په داسې مصیبت چې ورځ په ورځ درنېده او علاج یې نه و. دغه دومره بې قرارۍ څه قرار نه و، ځکه چې نه یوازې پیغمبر بلکې پیغام یې هم خلکو په ایرولو کړی و. خو بی بی زهرا غوښتل د اسلام په تنې دغه روح د همیشه لپاره تاند پاتې شي.
بی بی فاطمې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک له وفات وروسته ډېره لویه ذمواري په غاړه لرله. هغه د یو ګل په شان چې د نور د نشتوالي په وجه مړاوي کېږي، د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په فراق کې مړاوي کېده. خو آیا مدینې د پیغمبر نور له ځان سره نه لر؟ بی بی زهرا سلام الله علیها یوه بېساري مېرمنه وه چې ځانګړي خصوصیات لرل، چې هغه بی بی له رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت علی علیه السلام د دنیا له ټولو سړو ښځو غوره ګرځوله. د خدای ګران رسول صلی الله علیه وسلم به فرمایل، فاطمه انسانی حوره ده. کله چې خود د خدای په وړاندې د عبادت په محراب کې ودرېږي، د هغې رڼا فرښتو ته داسې ځلیږي لکه ستوري چې د ځمکې خلکو ته ځلیږي. خدای تعالی فرمایي، اے زما فرښتو، زما بنده او د بندګانو سردارې فاطمې ته وګورئ چې زما په وړاندې ولاړه ده او د بدن هر اندامې د خدای له ویرې لړزیږي او د زړه په خوشو سره زما عبادت ته مخه کړې ده. تاسو گواهی سم چې د هغې لارویان مې د دوزخ له اوره ساتل.
قدرمنو اولیدونکو، بی بی فاطمه زهرا د رسول الله مبارک د رحلت له ورځې هر ورځ لا کمزوري کېده. امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائی د پلار جان سوز درد د فاطمی زړه غمجن کړی وو، لدی عمل جبرائیل بیا بیا اغه ته ورتله او ورته به د پلار د غم تسلی ورکوله. هغه به په جنت کې د خپل پلار له مقام او منزلت او له هغه پیښو چې د رسول الله مبارک له رحلت وروسته به د هغه په اولاد راځي خبر اوروله. حضرت امام علی علیہ السلام به هم هغه څه چې جبرائیل به ویل لیکل. حضرت فاطمه زهرا له دې مخکې هم له پرشتو سره خبرې کړې وې، له همدې امله هغې ته محادثه ویل کیږي. امام جعفر صادق علیہ السلام بیا فرمایي د رسول الله مبارک لور فاطمه پیغمبره نه وه بلکې محادثه وه. فاطمه ته له دې عمله محادثه ویل کیږي چې پرشتې به پرې له آسمانه نازلېدلې او له هغې سره به یې د مریم بیبي په شان خبرې کولې. د هغه قدرمنې بیبي د شهادت په ورځو کې یو. حضرت زهرا سلام الله علیها د رسول الله مبارک د وفات په وخت د هغې یوازنې پاتې لور وه. هغه بیبي په 18 کلنۍ کې چې د څلورو بې مثاله بچیانو مور وه له دنیا لاړه. د نړۍ د ښځو د سردارې د وجودي اړخونو حقیقي شناخت یوازې امامان کولی شي. بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها په اسلامي تاریخ کې یوه بې ساري او بیلګه میرمنه ده او د دغه عظیم میرمنې او با عظمت کوثر شان او منزلت د پیغمبر او اهل بیتو په روایتونو کې بیا بیا بیان شوی دی. رسول الله مبارک فرمایي پرشتیا چې خدای زما د لور فاطمه زړه او غړي یې تر هډونو له ایمان او یقینه ډک کړي دي، په دې ډول چې د خدای په اطاعت کې جدي ده. همداراز بیبي عایشه له رسول الله مبارکه نقل کوي چې د جنت د ښځو سرداران څلور دي: د عمران لور مریم، د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لور فاطمه، د خوید لور خدیجه، او د مزاحم لور او د فرعون میرمنه آسیه.
بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها په عبادت او عصمت کې دی حد رسیدلې وه چې خدای تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په خطاب کې وفرمایل: اے پیغمبره، که ته نوې دنیا مې نه پیدا کوله، او که علی نوې ته مې نه پیدا کولې، او که فاطمه نوې تاسو دواړه مې نه پیدا کول. د بیبي زهرا سلام الله علیها شخصیت، عصمت او طهارت یې علم او پوهه، ایمان او اخلاص، بهشتی اخلاق او محمدی تربیت یې داسې مسائل دي چې هر څومره انسان د پیژندلو هڅه وکړي للا ډیرو ناپیژاندو رازونو سره مخامخ کیږي او آخر عاجز شي او اعتراف وکړي چې افکار د هغې د فضایلو له درک کولو ناتوانه دي. امام جعفر صادق علیه السلام د انا انزلنا فی لیلۃ القدر په هکله چې د قدر سورت په اوله کې راغلی دي فرمایي: للیلا نه مطلب بی بی فاطمه ده، او ل القدر مطلب خدای تعالی دی. نو څوک چې هغه شان چې حق دی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها وپیژني، په تحقیق سره د قدر شپه درک کړې ده، او بې شکه هغه ته فاطمه وویل شول ځکه چې خلک یې له پیژندلو عاجز دي.
رشتیا سره بی بی فاطمه څوک وه؟ د هغې عظمت یوازې په دې سبب نه دی چې د پیغمبر لور وه، بلکې د خدای په نیست د هغې قدر او فضیلت و چې پیغمبر د هغې لیواله ګرځولی و. پیغمبر اکرم په قیامت کې د بی بی زهرا د مقام په اکله فرمایي: په هغه خدای قسم چې زما ځان یې په لاس کې دی، هغه داسې میرمنه ده چې د قیامت په ډګر کې به په یوې اوخه سپاره تیریږي. جبرائیل به یې ښی لاسته او میکایل به یې کیڼ لاسته او علی به یې مخته او حسن او حسین به یې شاته روان وي. په دغه وخت به د خدای له لورې یو غږ پورته شي چې ای مخلوقاتو، سترګې مو پټه کړئ او سرونه مو ښکته کړئ، دا ستاسو د پیغمبر یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم لور او ستاسو د امام یعنی علی میرمنه او د حسن او حسین مور دی چې له دې ځایه تیریږي. په دغه وخت به بی بی فاطمه زهرا له صراطه تیره شي او کله چې په جنت کې پښه کیږدي، داسې کرامتونه به وویني چې خدای ورته برابر کړي دي. په دې حال کې به خدای بی بی فاطمه ته خطاب وکړي چې ای فاطمه، لما وغواړه چې تا ته در وبخښم او ارمان وکړه چې په پوره کولو سره یې تا خوشحاله کړم. فاطمه بی بی به وایي: ای زما پالونکیه، زما ارمان ته او تر دې هم لویې، لتا غواړم چې زما مینوال او اطرت په اور کې ونه سوځي. دغه با عظمت میرمنه چې په الهي حکمت بې ساری ایمان او لوړ مقام دی، یوازې د پلار غم نه ناتوانه کوي. د پیغمبر له رحلت څو ورځې وروسته د پیغمبر د سترګو توره او د نړۍ د ښځو سرداره د هغو ظلمونو په وجه د اسلام ځینو مدعیانو ورباندې کړي وو، په رنځونو او ژوبل بدن سره په داسې حال کې چې زوی محسن له زیږېدو مخکې له لاسه ورکړې وه، د بیمارۍ په بسترې پرېوتله. هغه د مدینې په جماعت کې له خپلې بیدارونکې خطبې وروسته کله چې د خار د لویانو له بې مهربانۍ سره مخامخ شوه، کور ته ستانه شوه او بیا یې له هیچ چا سره خبرې ونه کړې. د اهل سنتو او شیعیانو په معتبرو کتابونو کې راغلی دی چې کله چې بی بی زهرا د ناروغۍ په بسترې پرېوته، د مهاجرو او انصارو ښځې پوښتنې ته ورغلې. حضرت زهرا د عیادت په وخت اغوی ته وویل: په خدای قسم، شپه می سهار کړه په داسې حال کې چې ستاسو له دنیا کرکه لرم او ویزاره یم، ستاسو پر سړو غصه یم. هغوی می وروسته یې له چې و ازمایل لیرې وغورځول، نو څومره بده ده، له تیزه وروسته سستی او غړندوالی، او څومره بده ده لوبه له جدیت وروسته. دا د هغه چا خبره ده چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په اکله فرمایلی وو: به شکه چې خدای تعالی غصه کیږي هغه وخت چې فاطمه غصه شي، او راضی کیږي هغه وخت چې فاطمه راضی او خوشاله وي. خو د پیغمبر ځوانه لور فاطمه بی بی د خدای د رسول په خار کې د پیغمبر له رحلته څو میاشتې وروسته زخمی او ستړې د بیماری په بسترې پرېوتله، او د مرګ ارمان یې کاوه تر دې چې د هغې په فراق کې د ماشومانو ژړا او فریاد اوچت شو.
حضرت زهرا سلام الله علیها په خپل وصیت کې امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام ته فرمایي: اے علی، ما ته د شپې غسل راکړه او کفن مې کړه او خاورو ته مې وسپاره، هغه وخت چې خلق ودی وي. نه غواړم هغه کسان چې په ما یې ظلم کړی زما په جنازه کې شریک شي. او حضرت علی علیه السلام د شپې په تیاره کې له یو څو ملګرو سره په داسې حال کې چې د زهرا بی بی یتیمانې چوپتیا ته بلل، د هغه بی بی پاک جنازه په نامعلومه ځای کې خخه کړه. سبا سحر کله چې خلک د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د نازولی لور د جنازې لپاره راغلل، د شپې د هغې بی بی له خخولو حیران شول. یو شمیر کسان په غوسه شول او غوښتل یې چې د بقیع قبرونه وسپړي او چې د هغې بیبي مړې راوباسي او بیا پر جنازه وکړي. حضرت علی علیه السلام په خپل هیدري ټینګتیا او بهادرۍ سره د دغه کار مخه ونیوله او خلق خپاره شول، په داسې حال کې چې پوهېدل د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د زړه ټوټې په وصیت کې څه پیغام درلود. اوس هم د څوارلسو پیړیو له تیرېدو وروسته د بی بی فاطمې سلام الله علیها قبر هماغه شان پټ دی، او د هغوی محبان او مینوال د حوریین سیه بی بی د غم او غربت پیغام د هغې په بې نښانه مزار کې لټوي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا تاسو ته تسلیت وړاندې کوو او په همدې ځای دغه خبرونه پای ته رسوو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل شه.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.